اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی زه بشیر گواخیم په دې خبری سات کې ساسه هر کله کوم په دې غړ کې بیلا بیل ریپورټونه تاسو لرو هله دا چې تر اخره پورې را سره پات شي او ځان د نړۍ او سیمې په تازه حالاتو خبر کړي. لومړی به د دې وخت خبرونه واو. لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتي استازي وایي حکومت دوی ته د پرمختګ کارونو لپاره فنډونه ورکړي. د پېښور ډویژن کمشنر د نا رجسټرډ افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپونو جوړولو حکم کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چین ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتي استازي وایي حکومت دی دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. دوی د غوښتنه د اکتوبر په 14مه د قبایلي ضلعو بیلابیلو سیمو کې د احتجاج په محل کړی ده. د احتجاج په وخت دوی وویل چې دوه کاله وشول چې نه منتخب حکومت او نه هم اوسنی نگران حکومت دوی ته څه فنډ ورکړی دی. د باجوړ ناوګۍ تحصیل ناظم ډاکټر خلیل رحمان د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پیسو د نشوالي له امله پرمختیايي کارونه نشي کولی.
نه فنډ ملاو شو، نه د هغو دفتر شته دی، نه د هغو تنخوا شته دی، نه د هغو ګاډي شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریئر ته هم ډېر زیات نقصان ورسېده، ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل او د هغې وجه دا ده چې د دې ساعت څه وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
د خبر پختونخوا نگران حکومت پر خپل وب پاڼه ورکړي چې د بلدیتي سازو د فنډونو په اړه په قانون کې بدلون ته اړتیا ده او دا غواک له دوی سره نشته، نو ځکه د فنډونو ورکول ځنډېدلې دي. د پېښور ډیویژن کمشنر د نا رجسټرډ افغان کډوالو لپاره د لنډمهاله کمپونو جوړولو حکم کړی. د کمشنر محمد زبیر له دفتره د اکتوبر پر 14مه په یوه خبر پاڼه کې راغلی چې دا کمپونه به په حاجی کیمپ، ازخیلو او څوکنو کې جوړیږي. د اکتوبر له 1 وروسته هغه افغان کډوال بدل ته د ستنولو لپاره صادل کیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت اعلان کړی چې هغه ټول خلک دي د اکتوبر تر پای له دې ملک ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو او بخښنې نړیوال سازمان په ګډون ګڼو نورو بشري ادارو د کډوالو پر ضد د پاکستاني حکومت دا ګامونه ناسمه پرېکړه بللې ده او غوښتنه یې کړې چې بدل دي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دا نه ده بدل کړی. د پاکستان یو ځانګړی عدالت د حکومتي راز افشا کولو په مقدمه کې په رسمي ډول د عمران خان او شاه محمود قریشي تورنول د اکتوبر تر 3 ځنډولې دي. د دې مقدمې اوریدنه نن د پنډې په اډیالا جیل کې وشوه. د جج ابوالحسنات ذوالقرنین لخوا د عمران خان او شاه محمود قریشي وکیلانو ته د چالان تر ورکولو وروسته اوریدنه د اکتوبر تر 3 ځنډول شوې ده. یاد عدالت د اکتوبر په 9 شوې اوریدنه کې ویلي وو چې د اکتوبر په 12مه به په پخواني وزیر اعظم عمران خان او د هغه د بهرنیو چارو پر وزیر شاه محمود قریشي د فردي جرم عاید وشي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نښتو په وخت دوه پوځیانو دوه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ د اماړي کوڅانګي ایس پی آر د اکتوبر په 14مه په یو بیان کې وویل چې لومړۍ پیښه د جنوبي وزیرستان په اسمان مونځه او بله د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې شوې ده. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په رسمي سفر چین ته رسیدلی دی. ټاکل شوی چې پوتین د چین له ولسمشر او د پانا د خپل ګران ملګري شي جین پینګ سره د ملاقات په وخت په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روانه اونۍ کې د نړۍ د 130 هیوادونو استازي په چین کې د یوې پټۍ او یوې لارې یا ون روډ ون بیلټ سرمشریزی لپاره ورغوند شوی دی. ایران د هغه کشتۍ عمله چې د پاناما بیرغ پی رپیده او تیر کال دوی نیولې وه ټول 22 کسان چې په دې کشتۍ کې سپاره وو په بند محکوم کړی دي. دولتي رسنیو نن خبر وکړ چې دا حکم د بندرعباس انقلابی عدالت ورکړی، خو په خبر کې سمدستي نه دی ویل شوی چې د کشتی څو تنه عمله درلودل او څوک په څو کال بند محکوم شوی دی. تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک په خلیج کې و بارنۍ کشتی چې 10 میلیونه لیټره تیل قاچاق کول نیولې و. د قضایي چارواکو په وینا د دې کشتی د تیل د ایران د تیلو ملي کمپنۍ ته سپارل شوی دی. او د کرکټ په نړیوال کپ کې نن جنوبي افریقا له نیدرلند سره لوبه لري. جنوبي افریقا تر اوسه دوه لوبې کړې او دواړه یې ګټلې، خو نیدرلند بیا تر اوسه دوه سیالۍ کړې او دواړه یې بایللې دي. په پرنیو لوبه کې آسټرېلیا د سریلانکا لوبډلې ته په 15 وکټو ماتې ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس موږ اوریدای شئ. په دې غړ کې د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د قبایلی ضلعو بلدیتی انتخاباتو چارواکي فنډونه غواړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند اعلان کړی چې مشر یې نواز شریف د اکتوبر په 18 له لندنه وطن ته ستنېږي، پر هغه د درغلۍ او تورونه وي. هغه له سزا بچ کېدو لپاره څه کولی شي؟
سزا یو معطل سی او دوی پر ضمانت تور او ایرایل سی حفاظتي ضمانت په دې اخلي چې دوی دلته د هر کلیم چې پروګرام جوړ کړی دی مخال اسټابلیشمنت اجازه تور کړی دی، او کچې هغه اجازه نه وای بیا دوی دا جلسه نه اعلانول.
ملګری ملتونه نن د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځي. په پښتنو سیمو کې د کورنۍ او څه حال دی؟ او چرته زه مزه کچې په شبقدر کې د شوی بي خوندور مشاعري حال هم درکو.
د خار کې د ټوپک نه بغیر بل څه نه خرسيږي. زموږ په کې د ګلو کاروبار دی. خدای خیر پښو په کې د پيو د کټوي واغدار شوی او مار په کې د جاجه څوکیدار دی. خدای خیر.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته، را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا اوس موږ اوري، او زموږ خبرونه د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل ایپ باندې هم روانې دي، تاسو اوریدلې شئ. اولنی رپورټ ته ورشو. په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلی ضلعو بلدیتي استازي وایي چې خپل خلک ته پرمختیایي کارونه غواړي، خو دوی سره دومره پیسې نشته چې دا کارونه وکړي. دوی وایي چې دوه کاله وشو چې دوی په لوکل سطح باندې یا په ځایي کچه باندې استازي ټاکل شوي، خو حکومت ورته پیسې نه دی ورکړي. دوی په دې لړ کې په بیلابیل وختونو کې مظاهرې هم کړې دي. د باجوړ او مومندو منتخبو استازو پرون په دې لړ کې مظاهره کړې وه. بلخواته د نگران حکومت چارواکي وایي چې د دې لپاره یو قانون سازی ته ضرورت دی، نو هله به خلکو ته پیسې ورکول کیږي. نور تفصیل به له شانواس ترګزی وره.
بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ جاری ظلم،
د اکتوبر په 14 د قبایلی ضلعو بلدیاتی نمائندگانو غوښتنه کړې حکومت ته ورته پنګې ورکړې چې دوی پرې د ولس دپاره ترقیاتي کارونه وکړي. دوی په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجونه وکړل او وی ول په 2021 دسمبر او 2022 مارچ کې د دوی انتخاب شوی، خو بیا هم دوی وایي ورسره ځینې اختیارات نشته. ولې شاوخوا دوه کاله وشو چې نه خو ورته تیر منتخب او نه ورته موجوده نگران حکومت پنګې ورکړې. دا باجوړ د ناوګي تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن مشال ریډیو ته وویل،
نه فند ملاو شو، نه د هغو دفتر شته دی، نه د هغو تنخواه شته دی، نه د هغو ګاډی شته دی. د دې په وجه باندې د هغو سیاسي کیریر ته هم ډیر زیات نقصان ورسېده، ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه ختل، او دا غي وجه دادا چې د دې سات څه وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
خبر پختونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات دوه مرحلو کې شوه. اولنی انتخابات په 19 دسمبر 2021 او د دویمې مرحلې انتخابات په 1 مارچ 2022 کې وشو. دغه انتخابات د مقامي حکومتونو د ترمیمي قانون 2019 د لاندې شوه، چې پکې د ضلع مېیر یا ناظم څوکۍ ختمه شوه. ولې تحصیل کلیوال او د خارګوټو ناظمانو نمونه چیرمنانو ته اړولیو. دا اول وارو چې د عوامي رایو په ذریعه په قبایلي ضلعو کې انتخابات شوي. د دغه سیمو منتخب وغړو د حکومت نه زیاتې تمې لرلې چې ګنې دغلته به دوی د ترقي کارونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د باجوړ د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاه ولي خان مامون وایي د دوی سیمه کې باید د مقامي حکومتونو لخوا ډېر کارونه وشي، خو نه ورته حکومت پیسې ورکوي او نه ورسره داسې کوم اختیار شته چې ګنې په خپله خوښه کوم کار شروع کړي.
زمنګ له تاسو نه کوي چې یاره زمنګ د کوڅې مسله دا، زمنګ د اوبو مسله دا، یا زمنګ د بجلی دا وړې وړې مسلې، یا پرس کا پنادرا کې زمنګ مسله دا، همنګ ته پند نه ملاويږي او نه را ته پند ملاو شوې ده. نو کو پند منګ ته ملاو شونو زمنګ مسلې به حل شي. بل خبره دا ده چې تر د وسه پورې نه زمنګ څه اجلاس شوې ده. صبح کې منګ زمشي وو نو دلته دغه نکاح نامې خبره راځي، پکې د پارمبې خبره پکې راځي، او هغه مخکې خو به داسې وو چې هغه دستخط مملکانو کولې، اوس یې هغه په موږ پسې راوړي. زمونږ دستخط کله قبلېږي او کله نه قبلېږي زمونږ سره سټامپ هم نه.
په 2019 کې د شوي ترمیم سره سم هیڅ یو منتخب غړی به په خپله خوښه کومې پانګې نشي خرڅولې، بلکې دغه پانګې به د کومشترۍ انتظامیې لخوا خرڅېږي. تر دې علاوه ډېر داسې اختیارات چې د منتخب غړو سره وو هغه هم دغه ترمیمي قانون کې ترې اخستی وو. په مهمندو کې د پنډیالي د خارګوټي کونسل چیرمن او د تحصیل کابینې کنوینر مجید الله مومند مشال ریډیو ته وویل دوی نه خلک کارونه غواړي، خو دوی ورته هیڅ مطمئن جواب نشي ورکولی.
آئنده لاه عمل لپاره زمونږ د ایکس فاټا چې څومره ډیسټریکټ دی دغه په ستا باندې زمونږ یو ګورننګ کونسل له او دغه مشترکه د موقف ته چې زمونږ دا مطالبات دیتا کتنه و نکړې شي موږ به د احتجاج ته دوام ورکو، او نیکس به زمونږ د لاهې عملی چې د گورنر هاوس مخې ته به احتجاج کو، او د هغې وروستو به که بیا هم د مطالبو ته ونه کتلی شي نو هغې له به موږ د درنې شکل ورکو.
د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت په سرکاري پاڼه یو ترمیم چې 2022 په اپریل کې چاپ شوی په کنگران حکومت لیکلی د ضلعي تحصیل کلیوال کونسل او د خارګوټي کونسل به خپل فنډونه وي، او دغه ترمیم صوبای حکومت د آرډیننس په شکل کې گورنر خیبر پختونخوا ته لیږلی. نگران حکومت سره د قانون د جوړولو اختیار نشته، ولې د خیبر پختونخوا گورنر تر هغې وړاندې چې انتخاباتي کمیشن ورته اجازت نه وي ورکړی دغه قانون نشي منظورولی. په تیر وختونو کې د نگران صوبای حکومت ترجمان ویلي هم چې دوی د ترمیمي قانون مسوده کمیشن ته لیږلي، خو د هغه ځای ورته اجازت لا هم نه ده ملاو شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف داس حال کې لندن ملک ته واپس روان دي چې په څو مقدمو کې د عدالتونو لخوا سزا شوه او په یو مقدمه کې اشتهاري مجرم ګرځول شوی دی. مسلم لیگ د خپل مشر د تلو مخ کې ویل دي چې دوی تیارې کوي، اول تبه د هر کله په درنه توګه کوي او جلسه به هم کوي. نو آیا نوموړی به له دې مقدمو پاک اعلان شي، آیا دغه ضمانت به اخیستل کیږي، حفاظتي ضمانت به اخیستل کیږي که نه هغه به ونیول شي؟ په دې اړه د مختلفو څېړونکو نظر په دې رپورټ کې اورئ چې زبوک خبریال راشد خټک جوړ کړی.
د مسلم لیگ نون د اعلان تر مخه نواز شریف په 28 اکتوبر د لاهور په هوایي ډګر کوځيږي او هم هغه ورځ به د معیار پاکستان په میدان کې وی جلسې ته وینا کوي. مسلم لیگ نون د دې جلسې د کمیابولو لپاره تیاریاں شروع کړې دي. د نواز شریف د عدالتي کیسونو او حفاظتي ضمانت په اړه قانون پو او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال رډیو ته ویل
نواز شریف خبر دی چې دای راځي پاکستان ته، نو دای جیل ته بخامه خاځي، ولی دای سزا یافته دی، ملزم نه دی، مجرم دی، هغه حساب د عدالتو دی. سمنو هغه چې د عدالت ته ځان سرندر کی، قانون ته ځان سرندر کی، او دغه باندې بیره د فیصله اپیلونه ولګی دغه به ولګی سزا یې معطله سی او د پر ضمانت تور او رایل سی حفاظتي ضمانت په دی اخلي چې دوی دلته د هر کلیم چې پروګرام جوړ کړی د مخال اسټابلیشمنت اجازه تور کړی دي او کچيري هغه اجازه نه وای بیا دوی د جلسه نه اعلان ولا نو
د نو شریف تو وکیلانو د تیارانو په حق له اسلام آباد کې قانون پو امل خان ایډوکیټ مشال رادیو ته ویل
مسلم لیگنون وکیلانو په اسلام آباد هاي کورټ لپاره هم خپل کیسونه تیار کړی دي چې دوی اسلام آباد هاي کورټ دا د میا محمد نواز شریف لپاره د پروټیکټیو بیل غوښتنه کړې ده چې په کومو کیسونو کې د اشتیاري ډیکلیر شوی دی چې پاکي د ضمانت ملاو شي او تر خاص موده پورې دا ملاو شي چې د راسي او خپل عدالتونو کې پیښ شي خپل ضمانتونه واخلي او قانوني شکمه طریقې کار ده خپل کې او په غلاره باندې لاړ شي
د نواز شریف وکیلانو د عدالتي تیارانو په حق لپاره اسلام آباد کے ڈان رسپانی عدالتی رپورٹر ملک اسد مشال ریڈیو تا ویل
پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب تک عدالتی مفرور جو ہے وہ
کوہ بدلتا ہے عدالتی مفرور تو تر ہگے ضمانت نور کول کے تو تر صبح ہغازان پولیس تنو حوالہ کرے او اس نظام لگ بدل شوے دے تو تیرا مدہ کے شرجل میں من ارباب عالمگیر اسما عالمگیر او اوسو سا طریق انصاف یو امنے تا ہم بغیر دنے والو ضمانتوں ور کل شوی دی دنو شریف تہ حفاظتی ضمانت سر بد خبر سفر کا غزون ہم عدالت تا جمع کرل شی او عدالت بد کسوں دا وریدو پر اگتا سمودا مہلت ور
پتہ ذات ہے ان کو مول
پیداوانه ورته چې نواز شریف پالزی اسټیټ مل کیس کې اوکله او د یونفیل جایداد په کیس کې لس کړه د عدالت لخوا ساده شوی وو او د توشخانه د یو مرسیډیز موټر خرڅولو په کیس کې د نه حاضرېدو په وجه د اسلام آباد احتساب عدالت اشتهاري مجرم ګرځولې وو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې لنه تر لسو بجو او بیا ل یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډي سپې 15,155 2,113 او 15,315 پته کلو هرسا او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال ډیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو د مازیګر ل شپږونه تر وو بجو د شپې لنهونه تر لسو او بیا د شپې ل یو لسونه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
اردن کوتا سے مشال ریڈیو اور پدغ چپو بنے مگ رنا تھوگا اور دلشی تیر روز د اکتوبر پش پڑسم پا پیخور کی یو سیمینار وشو او پا دی سیمینار کی دا بیلابیلو برخو دا جون دا بیلابیلو برخو سر تعلق لرون کو خلکو برخه خست و دا بشیر قنو فعالانو بکی دا پاکستان پا نگران حکومت غگو که چه دا افغان کدوالو د ایستلو پریکړه دی بیرته واخلی دوی وو ویل چې افغان کډوال په پاکستان کې لکلونو راهسي اوسېږي دوی دلته کاروبارونه لري ژوند لري نو نشه کولای چې داسې په بیړه باندې بیرته خپل وطن ته لاړ شي او اکثره خلک داسې هم دي چې په وطن کې د طالبانو د واکمنۍ د وجې نه ژوند اسانه نه دی د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی چې د نومبر تر لومړۍ نیټې باید ټول بهرنی هغه وګړي له پاکستانه ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د پېښور د سیمینار په اړه د غلام غوس رپورټ اورو
پاکستان د مهاجرو چارټر نه دی سائن کړی دا بالکل نه
د امن او د افغان کډوالو د ستونزو او د حل لارو په اړه د غونډه په پیښور پریس کلب کې د مفکوره او هنري ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه د کانفرنس ته سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنو فعالان هم رابلل شوي وو چې پکې غوښتنه وشوه چې نارجسترډ افغان کډوال دی په زور له پاکستانه نه وباسي د غونډې تنظیمونکي حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې باید د دوو ریاستونو ترمنځ د پیچلي معاملاتو او د ترګرۍ د زیاتیدونکي سپې په تناظر کې دي د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي
تر څو پورې چې د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او ملل متحد په شریکه باندې د دې کډوالو د واپس لیږلو لپاره منظم پروګرام نه جوړ کړي دوی دلته اوساتل شي په خصوصي توګه باندې چې کوم هنرمند هنرمندان او صحافیان دي هغه دې دلته کې وساتل شي تر څو پورې چې هغه د نړۍ غنې دي چې افغانستان د خو د بر محفوظ دي یا هغه د دنیا یو بل ملک خپل پناه خپل امن د غي ضمانت نیولې دي هغه دې دلته کې وساتل شو در قسمه ریاستي فیصلې نه چې کوم په زبردستي باندې کېږي دا غي نه دي استثناء ورپېش
د غونډې زینو ګډونوالو وړاندیز ورکړو چې سیاسي ګوندونه دي په شریکه د افغان کډوالو په اړه د نوې پالیسۍ په اړه په حکومت فشار واچوي خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ډاکټر محمد علي دې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دا کار به آسان نه وي
موږ خو وعده لرو دا ټول سیاسي ګوندونه چې دلته کام پرست ناس دي ملت پال ناس دي په تل د لرو بر یو افغان نارا لګولا هم دا نن وخت دی چې ثبوت ورکړي
د غونډې ته هغه افغان سندرغاړي او د موسیقي هنرمندان هم راغلي وو چې په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک سمبالولو وروسته د دوی ژوند ته د خطر په وجه پاکستان ته راغلي وو یو داسې افغان هنرمند حشمت امید مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان سندرغاړي هم چې بس پاکستان ته یو کل کېږي چې راغلی یم ماجر شوی دلته ماجر یم او پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې افغانان زر ته زره د دې اخر میاشت نه باید وزي خپل ملک ته لاړ شي باید دې کې بدلون راوړي او پری دې چې افغانان هغه کسان چې غواړي لاړ شي اسه چې نه کسان چې نه غواړي باید په اصول طریقه هغه ته ویزا ورکړي
هم 13 ورځ د پیښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ د لوړپوړو پولیسو استخباراتي او انتظامی چارواکو د غونډې وروسته کمشنر محمد زبیر د غیر رجسټرډ کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو کار د اکتوبر د 1 نیټې پورې د مکمل کولو امر ورکړ دی او په پیښور خیبر 400 نوخار او مومندو کې د تانو په کچه د دې لپاره د کمیټیانو جوړولو امر یې هم ورکړی د کمشنر د دفتر لخوا په خپور شوی خبر پانه کې دا هم ویل شوی چې د 1 اکتوبر وروسته د اسناد نه لرونکو کډوالو د واپسۍ لپاره په حاجی کیمپ ازاخیرو او سوکنو کې دي اریزی کیمپونه هم جوړ کړی شي ولهم غوس مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو لمشال رادیو سره ملګری شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په یوټیوب چینل کې بیلابیل ویډیوګان شته دي تاسو کولی شئ چې هغه ته لاسرسي پیدا کړئ او وی ګورئ ځکه چې هغه کې تفریحي ویډیوګان هم دي او خبری ویډیوګان هم دا ویډیوګان تاسو د خپل ملګرو دوستانو سره هم په اسانه شریکولی شئ وس یو بل ریپورت ته ورزو نن ملګری ملتونه په ټوله نړۍ کې د غریبۍ د ختمولو لپاره د لارو چارو د مندلو نړیواله ورځ لمانځي سږ کال د دې ورځې موضوع مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی دی په خیبر پښتونخوا کې خلک په څه حال کې دي دغلته خلک وایي چې ګرانی زیاته ده روزګار کم دی او اقتصاد خراب شوی چې له وجې ځینو خلکو ته ذهني ناروغۍ پیدا شوې دي په دې حقله د انیسی اجمل رپورټ اورو چې د یوې میرمنې په غږ شروع کیږي
دا غږ د خیبر ضلع په پسید خیلو سیمه کې د انینا بیبی دی چې په خپله معصوره ده او میړه مینګل یې ذهني مریض او معصوره دی 20 انینی بیبی د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې خاوند یې مخکې په ترخم لاره کاروبار کوه خو په دې لاره د محدودیتونو له وجې اقتصادي مسئلې زیاتې شوې دي او ذهني مریض شو
خاوند مې لاس او خپل کار پریږدي کار نشي کولی مزدورۍ ته نشي تلی خوراک نشي کولی یار سراتار خبر رات مشکل دی باجی زبا وستا تصویر ا وکی با ترخم کلاو کاروبار به خود ورزی به 1500 روپے مو گټلی شپک سو به مو گټلی اتل سو به مو گټلی اوس وخت دی کنه اوس وخت مخاونی سم نشی کوله
انی نه بیبی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو توکړه چې ملګری ملتونه د اکتوبر پر ولسمه د غربت ختمولو نړیوال ورس المانسی سکل د دې ورسې موضوع محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی ده. ملګرو ملتونو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې سګنې موضوع د انساني وقار لپاره د محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب لړکې د مجموعي لاسرسۍ غوښتنه کوي او په دې خبره زور راوړي چې باید د محاسبه کار له لارې خلک پیاوړي شي، مناسبه تنخواه او کاري شرایط ولري، او د ټولو کارکوونکو لپاره فطري قدر او د انسانیت ارزښت وپیژندل شي. خو په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په قبایلي ضلعو کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په دې سیمو کې د تیرې سیمو دې راهیسې د روزګار او آن چې د دیاړې موقع هم ختمې شوي دي او خلک په ډېرو بدو حالاتو کې ژوند تیروي. دا چې د دې وجوهات څه دي، په دې اړه د قبایلي ضلعو په اقتصادي حالاتو نظر لرونکي نظام داوړ وایي چې رتراګرۍ پرمختیایي پروژو نه کېدو او له افغانستان سره په پوله د محدودیتونو له وجې د خلکو مالي حالات ورځ تر بلې خرابیږي.
قبایلی سیما کې دلته کې یو جنگ راغلو، یو ترګری راغلا، د هغه په وجه باندې هم دلته کې یو چې کم روزګار وو، کاروبار وو، د خلکو هغه ته ډېر زیات نقصان ورسېدلو. بیا خاص کر هغه خلک چې دلته روزګار وو، کاروبار وو، هغه دلته نه خپل روزګار او کاروبار د ملک نورو سیمو ته یوړو، نو د هغه سره هم دلته کې په غربت کې مزید اضافه وشوله. که تاسو وګورئ چې کومه مخکې د اقوام متحده ملینیم ډیولپمنټ ګول وی، هغه هم په داسې ما کې پوره نه شوله. بیا سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي د اقوام متحده چې یاره غربت په مونږ کا مو، نو په قبایلی سیمه کې که تاسو وګورئ غربت کم شوی نه دی، بلکې دلته کې غربت زیات شوی دی.
نظام داور زیات کړ چې پاکستان کې د تیرو سیلابونو بارانونو له وجې هم د خلکو اقتصادي حالات خراب شوی دي. نوموړي دا هم ویل چې په پاکستان کې نفوس زیاتېدو ته هم پام نه کیږي، وسایل او د روزګار موقع کمی دي، او د زیاتې آبادۍ له وجې هم هر یو تن روزګار نشي ترلاسه کولی. نړیوال بانک په خپله ویبپاڼه د روان کال په اپریل کې یو رپورټ خپور کړی چې پکې وایي امکان دی چې روان کال په پاکستان کې غربت 0.2% ته ورسیږي. ورلد بینک سے اتکڑی چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د غربت شرح 9.8% و. په خیبر پختونخوا کې د سوداګریزي خونې یا سرحد چمبر اف کامرس پوخانی مشر زید الله شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې لومړی د کووید 19 وایرس وبا او بیا د افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې د قبایلي سیلو په خاصه توګه په پاک افغان پوله میشت خلک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
کووډ 19 وکړه چې زموږ علاقه چې ده کنه مخکې نه هم ډېره زیاته غریبه وه. دلته خو مخکې هم چې دي کنه داسې انډسټریل اکټیویټي او انویسټمنټ یا کارخانې صنعتونه روزګارونه داسې کاروبارونه چې وو دا دلته دومره ډېر وو نه. نو دلته بېروزګارۍ چې کومه شرح چې وه په پاکستان کې ټولو نه زیاته وه. پاکستان کې فرض کړه 1% وه یا 10%، نو دلته 14% وه. 90% خلک چې وو دا به د تورخم ته تلل به او یو نه یو کار به یې کولو، یا لوډینګ او ان لوډینګ او کسټم کلیرنس او په دې کې انګیج وو، دوکانونه یې وو یا دغه یو. نو هغه اوس بالکل چې دی ختم شو او دا تجارت ډېر زیات کم شوی دی. نو په دې وجه باندې ډېر زیات خلک دې نه مزدور چې دي بېروزګاره شو او ډېر غریبۍ طرف ته لاړه.
په پاکستان کې پرستیو کې گرانی هم زیاته شوې ده. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هواد کې د روان کال په سپتمبر کې د افراط زر شرح 2% نور هم لوړه شوې ده. بلخوا نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف په خپل ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان کې روان کال د افراط زر شرح 9.2% ریکارډ شوې ده. په قبایلي ضلعو کې راحت شینواری چې د خیر خیګړې کارونه کوي وایي چې په دې ضلعو کې د اقتصادي حالاتو خرابېدو له وجې یو شمېر رسوانانو نشو ته مخه کړې.
غربت لکیر چې وا بیا هم ډیره گزاره شو لاندې به تیس کرخې نه بلاندې تیری تو اوس دونه غربت سی واشه وای چې هغه یو کس ارننګ والوي او 15-20 خوړلو والوي اوپر نه مهنګائی رالا نو دا هر کور بجټ چې داسې متاثره شو که وړه واخلي غوړي نشته غوړي چې واخلي وړه نشته اوس امپیکټ یې څه دی ګوره خلک نشوله لاړه آیس له لاړه خلک خودکشیو ته تیار دي خلک کرایم له لاړه کویه دې ته ویلی شي چې غربت کوی ته لوېدلی یو
ملګرو ملتونو د غربت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د حکومتونو سوداګرو او مدنی ټولنو ترمنځ نړیواله مرګرتیا د مساوي پرمختګ او د دې یقیني کول لپاره چې هیڅوک بشاته او محروم نه پاتې کیږي ضروری ده. بلخوا د پاکستان بیلابیلو حکومتي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د غربت ختمولو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې خلکو سره مرستې کوي. د ځوانانو کار روزګار لپاره د قرضو پروګرام هم پیل کړی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانې هم کابو عمومي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدن کو بالکل دا مشال ریډیو دا د خبرونو د لنډیز وخت دی راځي چې وایم. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو بلدیتی استازو پرون مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه ورکړي. دوی زیاتوي چې دوه کاله مخکې انتخاب شوي وو خو لا هم ورته حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره فنډونه نه دي ورکړي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې د بلدیتی استازو د فنډونو په اړه په قانون کې بدلون ته اړتیا ده چې دوی یې واک نه لري. د پېښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر پرون په یوه خبر پاڼه کې حکم کړی چې د نارجسټرډ افغان کډوالو پر د ارزي کمپونو جوړولو کار دی شروع شي. هغه زیاته کړې چې دا کمپونه به په حاجي کیمپ ازاخیلو او څوکنو کې جوړیږي او هغه افغانان به پکې ساتل کیږي چې له قانوني اسنادو بغیر په پاکستان کې ژوند کوي. دبدا سل کې د چې د پاکستان نگران وفاقي حکومت اعلان کړی چې هغه ټول بهرنیان دي د اکتوبر تر پای له دې ملک ووزي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان پوځ وايي په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نخت بوخت پرون دوه پوځیان او دوه وسلوال وجل شوي دي. د پوځ د اماړي کوڅنګ اس پی آر په دې اړه خبر پاڼه خبره کړې ده. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په رسمي سفر چین ته رسېدل دي. اگل شوی چې هغه به د خپل چینایي سیال سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اکتوبر په ومه د افغانستان په هرات ولایت کې لومړی زلزله راغلی وه چې په زرګونو خلک یې بې کوره کړل او له 2000 زیات کسان یې ووژل. تر هغې وروسته 2 ځلې نور په هرات او بادغیس او همدارس په فراه ولایتونو کې زلزلې وشوې. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې د دغه زلزلې ځپلي خلک یوازې پرې نږدي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې په دې زلزلو کې 3000 افغانان متاثر شوي دي، ځینې بې کوره شوي، ځینې زخمیان شوي او ځینې مړه شوي دي. دوی که څه هم مرستې جاري ساتلې خو پر نړیوالو غږ کوي چې مالی مرسته دې زیاته کړي. په دې اړه زموږ د همکار امید زهیرمل رپورټر.
د ناروې د کډوالو شورا مشر یان اګلند وایي نړۍ باید د افغانستان په لویدیځ کې له زلزلو ژوندي پاتې شوي کسان یوازې پرې نږدي. هغه پرون په خپل اکسپانډ لیکلي د ټولنو له کلونو جګړو او بې وزلۍ وروسته هر څه له لاسه ورکړي او د تکیې لپاره څه ورپاتې نه دي. یان اګلند په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله د مړو شویو شمېر 1500 او د ټولو ویجاړو شویو کورونو شمېر 3500 ښودلی دی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت په هرات کې د وروستي وضعیت د خلکو د ستونزو او د مرستو رسولو په برخه کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا بیا په هرات کې د شویو زلزلو له امله د زیانمن شویو ټول شمېر لکه سوار لزر تنه خودلی وای ل دوی سره دمرسته لپاره 3.8 میلیون ډالر تاړتیا ده. د ادارې په خپل بارونی اعلامیه کې لیکلی دوی له هم په څیرونو بختیا او پراتلونکو کې په هرات کې د زلزلو لامل د زیانمن شوی او شمیري خای ډیر شي. ورته وخت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وای په هرات کې د زلزلو لامل د زیانمن شوی او اړتیا او ترسیدل دی یوې میاشتې کار نه دی او خای یو کال ونیسي. هغه چې په هرات کې د زلزلې ځپل سیمو د لیدو لپاره تللی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر کې په ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې وایي اوس مهال په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو اوبو او روغتیایي مرستو ډېر اړتیا ده. هغه زیاتوي هغه کورونه چې د زلزلو له امله ویجاړ شوي بیا رغول کېږي خو دا به ډېر وخت ونیسي.
له دې امله دا یوازې په لومړۍ میاشت کې د ځواب ویلو مسله نه ده، بلکې د نړېدلو کورونو د جوړېدو لپاره 2 میاشتې په کار دي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ویان جانان سایق پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې د زلزلو له امله نږدې 4000 کورونه نړېدلي او ډېر شمېر نور قسمان تخریب شوي دي. له زلزلو وروسته د هرات د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو هم چې زلزلو یې کورونه ویجاړ او یا هم تخریب کړي ازادي راډیو ته ویلي تر ټولو مهمه دا ده چې کورونه یې ورغول شي. پرون د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په یو اعلامیه کې هم وویل له سختو زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې دې خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دړو زیان رسولی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې هم دا اوس له دې اپ څخه ګټه پورته کړئ. دا فری وړیا اپ دی، تاسو یې د مشال ریډیو په لټولو سره ل خپل سمارټ فون څخه ډاونلوډولی شئ. موبایل تاسو سمارټ فون ته ضرورت لرئ او انټرنیټ ته ضرورت لرئ، نور پیسو ته په ضرورت نشته دی، یعنی دا فری دی وړیا دی. که تاسو آیفون لرئ په آیفون کې ډاونلوډ کړئ او که انډراید ټلیفون نه لرئ په هغه کې هم ډاونلوډولی شئ. او په دې باندې زموږ دا ټولې خپرونې په ژوندۍ بڼه هم روانې دي او کومې خپرونې چې له تاسو تیر شوي دي هغه هم پکې لټولی شئ، اوریدلی شئ، ویډیوګانې پکې کتلی شئ، د رپورټونو متن پکې لوستلی شئ او د خپلو دوستانو سره په اسانه باندې شریکولی شئ، هغوی ته لیږلی هم شئ. اوس یو نړیوالې موضوع ته ورځو او رپورټ در اورو. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د منځني ختیځ د سفر لپاره تیاری نیسي، واشنگټن هڅې پیل کړي چې د غزې د تړانګې ملیونونو ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو په وړاندې خنډونه لرې شي. غزه پر اسرائیلو د حماس د وسلوالې ډلې له خونړۍ حملې وروسته د اسرائیلي پوځ لخوا کلا بنده شوې ده. ستاسو د معلوماتو لپاره وایو چې د اکتوبر په 8 حماس وسلوالې ډلې د اسرائیل په جنوب کې په کلو حمله وکړي او تر هغې وروسته یوه ورځ وروسته د اکتوبر په 8 اسرائیلي پوځیانو پر غزه بمباري شروع کړه. په غزه کې د حماس وسلوالې ډلې مرکزونه دي خو هلته د ملکی وګړو شمیر هم بیخي ډیر دی او په دې جګړه کې دواړو خواو ته په زرګونو ملکی وګړي وژل شوي دي. په روسته و حالاتو باندې د احمد تکل رپورټر.
دا سه محل چې د اسرائیل لخوا د غزې د تړنګ کلا بندي دوام لري، په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن سبا اسرائیل او اردن ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې دا ویره په زیاتېدو ده چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ روان کړکیچ ټول منځني ختیځ تخپور نشي، ښاغلی بایدن بل اسرائیلي او عرب مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وروسته له هغه سیمې ته د بایدن سفر اعلان کړ چې د غزې په تړانګه کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د اسرائیلو پوځ په دې سیمه کې چې مساحت 315 مربع کیلومترو ته رسیږي د ځمکنیو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. د غزه پر ترنګ د اسرایل هوائي حمله چې د اکتوبر په 8مه پر اسرایل د حماس ډلې له خونړی برید ورسته پیل شوې دي نن هم روانه وي. اسرایل د غزه ترنګ کلا بند کړي او پر لپسې بمباری پرې کوي. د حماس د وسلوالو په برید کې شاوخوا 1400 کسان چې ډیرای ملکی وګړي وو ووجل شول او لسګونه اسرایلیان او د نور هیوادونو وګړي برمته شول او د وسلوالو لخوا غزه ته ولېږدول شول. د اسرایلو په ځوابي حملو کې تر دې دمه نږدې 2800 فلسطینیان وژل شوي او شاوخوا 9900 نور ټپیان دي. د غزې خلک وایي د دې ترانګې پر جنوبي ښارونو رفح او خان یونس د اسرایلي پوځ د درنو بمباریو په نتیجه کې ټپي شوي کسان روغتونونو ته رسول شوي. د حماس یو چارواکي او د غزې د روغتیا پخوانی وزیر بسیم نعیم ویلي دي چې په رفح کې 28 کسان او په خان یونس کې 10 کسان وژل شوي. په سیمه کې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس خبریال وایي نن سهار د خان یونس نصیر روغتون ته په سپینو کفنونو کې د شاوخوا 500 مړو رسیدل ولیدل. بلخوا په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د مرستو د کاروانونو پر مخ د سرحد پرانیستو لپاره هڅې روانې دي. پرون داسې ښکارېدل چې په دې اړه موافقه شوې ده، خو اسرایلو د رفح په سرحد کې د اوربند راپورونه رد کړل. خیریه ټولنو خبرداری ورکړی چې د غزې ترنګ له بشپړ سقوط سره مخامخ ده، ځکه نږدې ده چې د روغتونونو برېښنا بنده او په نتیجه کې د زرګونه ټپیانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. خیریه ټولنې وایي چې سلګونه زره کسان په خوړو او اوبو پسې سرګردانه دي. اسرایلي او امریکایي چارواکو د حماس ډلې برید په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو له ډلې زی وژنې وروسته پر یهود ټبر تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانې تاسو ته وړاندې کیږي. خبری او تفریحي ویډیوګانې په کښته تاسو وګورئ او ملګرو دوستانو سره شریک کړئ او همداراز تاسو دا هم کوئ شئ چې هلته به تبصره وکړئ. په بر جنوبی وزیرستان ضلع لدا تحصیل تنگی بادینځی کې ولس یعنی خلک تور لګی چې په سیمه کې د ځای په ځای شوي پاکستانی پوځ لخوا په کلو د مارچر ګولۍ وشتل کیږي. دوی وایي چې که پوځ د لټون عملیات کوي باید بې ګناه خلک ونه نیسي او خلکو ته مشکلات جوړ نه کړي. دې خلکو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د وسلوالو مخنیوي غواړي خو پوځ باید ناحق خلک ونه نیسي. په دې حقله د اشتیاق مسجد رپورټ ورو
د سویلی وزیرستان اپر ضلع تحصیل لادا سیمې تنگی بدینځی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې پوځ په کلیو د مارټر ګولو استعمال شروع کړی دی او د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلک گرفتار کوي. د تنگی بدینځی کلی اوسیدونکی حضرت علي دغه حال په دا رنګ بیانوي.
کورینا کورینا باندې موجود دی لوړ و ټول اشپای د کورینا کلی باندې تخت بمباری وکړل ماټرینا روشتل د ارمی واپس شرط للا د میزا یو وی کلی کاستا ډاکټر دی اسی او چات د زون سره یو عبد الله دین ما یو دو د فلور نوم یې سید الله دی خدا علاقه خو مشتا فوج صفا کړی و او صفا خو نه دوی ساغا پرشنه ه شری دی هغه بمباری په میز باندې شری دی.
د تنګي بو دین زی سیمه یو بل اوسې دین کای ویای چې حکومت د امن په نوم خلق خپل کلیو ته واپس رواستلای و خو سیمه کښې یور بیا د وسلوالو په خلاف پوځ عملیات شروع کړي دي.
حکومت
خلق سره اجازه تکوا غره کیږي ټلیفون په تخم په کارو تا کوي هغه د زور ولا خلق ته د تکات ولا خلق هغه مش نشي معنی کولای مش تر کی په مشه کالي چې کوم غوړی دا خو په ټول وزیرستان شنا بل کې په پیرا پاکستان شه هستا دی
د پښتون ژغورنه ورزنګ غړی علمزیب ماسید چې په خپل هم د تنګي بدینځي کلی سره تعلق لري د پاکستان حکومتي چارواکیو نه په کلیو باندې د عملیات په وخت د ماټر ګولې استعمال بند کولې غوښتنه کوي پلادا سیمکشی دے خفیہ ادارے و چرواکی دے نوم نوشولے پلاو مشال ریڈیو تا پتنگی بدنزی سیمکشی دے پوز عملیات پخلائی کڑائی دائی او وی ویل چې د عملیات په وخت په سیمک شه مشکوک کسان گرفتار کړي شوی دی خو د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریډیو ته وویل چې په تنګی بدینځي کلی کې گرفتار کړي شوی کسانو پښتنه وو په لاداک شه د پوځي چارواکیو نه وو کوي او کا گرفتار کړي شوی کسان بے ګناوی بیا بازار خوشی کړای شي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې دا اوس زموږ د خبرونه روانه دي مخکې دنه چې د بل رپورت ورشو د کرکټ په اړه بدر ته وایو چې په ورلد کپ کې نړیوال جام کې 500 ورځې کرکټ چې کوم په انډیا کې هند کې روان دي په هغه کې نن د نیدرلینډز او جنوبي افریقا میچ کېږي نیدرلینډز دا وخت بیٹنگ شروع کړی دی په 1.15 ورنو کې 213 رنزونه کړی دی او اته لوبغاړي یوړ دی دا لوبه د باران د وجه نه وخت شروع شو نو د دې وجه د 500 ورځې لوبه نه ده بلکې راکم شوې ده 340 ورنو ته یعنی د نیدرلینډز د لوبي یو بل ور پات دی په دې اړه به نور معلومات هم وروسته تاسو درکو خو اوس یو رپورټ اورو د شبقدر په دوه کې شاعران او هنرمندان راغون شوي وو او کلتوري ماخامي جوړ کړو دلته شوي مشاهره ته د خبر پښتونخوا له بلابلو سیمو شاعران ورغلي وو دوی وطني روماني او سیاسي شیرونه ویل زموږ همکار شنواس ترکزی هم دی غونډه کې حاضر وو هغه پاړه دا رپورټ جوړ کړی چې د یو شاعر خالد خان خالد په زمزمه شروع کیږي
زمنگ لمخا لاڑو سڑے شو دغ کم زر پا اس بھی سلام پمنگ تیری گی اللہ دی خیر کی اللہ دی خیر کی
شو قدر په دوه وکه چې خالد خان خالد دغه شیر زمزمه کو نو په اجره کې ناس تو خلکو ورته ډیر ډاډ ورکه د دواوی په مردانه کلی کې د شاه جهان په اجره کې د قلم کورنۍ او د قلم ملګرو د تنظیمونو لخوا غټه مشاعره کې ګڼ شمیر خلکو خپل کلامونه وویل چې پکې یو ودود نومانی هم وو
تر سو بمې بچی د دې دوران غیګه کمرې تر سو بمې ارمان د خپل جانان غیګه کمرې تر سو بد اغیارو په خبرو دوکا کېږي تر سو ب پښتانه د دې پیمان غیګه کمرې
د قلم کورنۍ صدر شیر خطاب مشاعره ریډیو ته وویل تیر وختونو کې به په مشاعرو کې مشرانو شیرونه ویل کشران به ورته ناستو خو د خوشحالۍ خبره ده چې نن وختونه کشران هم داسې ښه شعرونه لیکي چې پکې د قام د بیدارۍ او د ښه راتلونکي پیغام وي
شعر موږ د خلکو کې مینه پیدا شي محبت پیدا شي په ترمنم کې پوی کو چې دا لاره غلطه ده دا سمه ده په دې سمه ځای ده غلطې مه کوئ نو جی موږ د خپل قام دپاره د خوشحالولو دپاره د مشاعره را جوړه کړې ده
دغه مشاعرې له د شوقدر یو بل مشهور شاعر زیت الرحمن عاجز هم ورغلی مشال ریډیو ته وویل نارینه شاعران خو همیشه په مشاعرو کې خپل کلامونه وایي که کومه غلطي په کې وي نو اصلاح یې وشي خو ده زیاته کړه خواهش یې دی چې زنانه شاعران هم کوم تنظیم جوړ کړي عاجز خپل یو څو شعرونه د مشال ریډیو اورېدونکو ته داسې واورول
دارو لمې د مور چانه پیسې دي غلط کړې ولاړ راته په لاره کې شکمار دی خدایه خیر دے خار کے ٹوپک نہ بغیر بل سے نہ خرسی گی زمون پکی دا گلو کاروبار دے خدایا خیر پیشو پکے دا پیو دا کٹوے واگدار شوے او مار پکے دا جالے سوکیدار دے خدایا خیر خکاریان میں پا نظر راغل ٹوپک ور سر دی بن کے مرغون ڈک چینار دے خدایا خیر
د قلم ملګری تنظیم صدر محمد علی خوګیار مشال ریډیو ته وویل دوی همیشه د پښتو ژبې د خدمت لپاره ملاتړ دی د زیاته کړه کوشش کوي چې پر راتلونکي کې د خپلو شاعرانو ملګرو زیری لیکل هم چاپ کړي
کومګه یو ترتیب جوړ کړی دی چې یو موږ د قلم ملګری پښتو د ټولنې یو تذکره چاپ کړو او بیا په هغه کې به د هر شاعر چې کم دی نو پنځه پنځه لس غزل چاپ کړو دا موږ انتخاب دا موږ ته ملګرو زموږ سره داسې ملګري چې هغوی خپل ځان ښودل نه غواړي خو موږ سره مرسته کوي نو د هغوی په مرسته باندې به انشاءالله دا کتاب هم چاپ کیږي د نورو ملګرو پروګرام هم شته چې هغه به انشاءالله چاپ کړو
وقت کرا وزر تڑل زدکڑی دی ماہ ہوں پہر حال کی تڑل زدکڑی دی او زلمی دا پریاد لہد اوت ہوں ماہ چا دا پراق زغمل زدکڑی دی زہم ور تلار دا جون مپریک دنو تاک پا نظر و جن زدکڑی دی
دا مشاعرہ تر نا وقت ما خام روانه وا چې پکې غنو شاعرانو هغه کده شوقدر او یا بیا کده چار سادی او د پیخور د سیمه ورغلی خپل شیرونه باورول او زینو پکې مزاحیه شیرونه هم ول چې اوریدونکو ورته ډیر ډاډ ورک شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبری سات اخیری رپورت روان یو په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي ځینې په هان وای چې د نوی نسل د روزن لپاره دا درې وړ نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع ورته هم یو شان برابر نبی حکومت وخت په وخت هڅه کړي چې په ټول ملک یو شان تعلیمي نظام راولي خو تر اوسه په دې کار کې بریالی شوی نه دی د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه درې دېرش میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې له شپږو میلیونو زیات په شخصي او خواوشا څلور میلیونه په دینی مدرسو کې زده کړې کوي دا درې نظامونه څنګه چلیږي او آیا خلکو ته نقصان دی که فایده ده په دې اړه د منور شاه دا رپورت اورو چې بیلابیلو کارپوهانو خلکو سره خبرې پکې کړې دي
په هر ملک کې د روښانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي چې دا راز نوې نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي د نړۍ د نورو ملکونو په څیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې حکومت لاندې دي هغه هم یو ځان لا پالیسي ده چې هغه د پاکستان نېشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي د حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي آبادي چې زیاتېږي ورسره ورسره او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونه کښې څه بکونه ووایي نو دې دپاره انګلش میډیم سکولونه مختلف استبل شول مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه یې ځان له یو انډیپنډنټ ځان له نصاب جوړ کړو
په په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې EMA د 2020 او 21 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبا کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکې زده کړې کوي. دا راز د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره PSRAY په دې صوبا کې لاسو تر 1,200 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا شپږش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنې پخوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قامي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغې په رڼا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نوموړی وایي
د حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دي چې مونږ د خپل راتلونکي لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هیواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بیلابیلو شعبو ماهرین کینوي چې هغوی ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او د هغې مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب به بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بیلابیل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړی جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې له وجې دا هیواد دې حال ته راورسېده.
که څه هم ډاکټر وزیم خان تر یو حده د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدید علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شوي زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
انگریزی اردو والا ابزرویشن کے داری چې کوم پرایویټ سکولونو کې ماشومان سبق کوي هغه له اردو نه ورته، نو هغه په کار کې د اردو نام هم واقف دی، اسلامي هم واقف دی. اگر کا پړې کوي خصوصا زیاتر امفسس چې کوم دی نه هغه انګریزي باندې.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مضامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخی جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوی زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوی زیاتره ځوانان بیروزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامی مدرسو نے چکم خلق گزی آغای مخی چیزیلو آغا ڈاکٹران و انجینئران آغا شلشی جوڑی دے آغا پکار دا ایچی داشتن دے ڈاکٹران و انجینئران جوڑی شوئے پائلٹ جوڑی شوئے پا آرمی قتل دے نورو تداشن کرا دا غوال زاکہ تداشنی چاہتا صرف او صرف دا مذہبی پرکتر دا پارا فکر دی چاہتا تلاوتو کی حافظ شی یا چې دغه د سکول کې چې تاسو اپوینټمنټ کیږي دغه د تعلیمات یو استاد دی د دې په دغه مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو ځینو هغه مخکزي او د ګورنمنت سکولونو والا د ادارو کولو دا او هغه اخر کې چې دولسم پاس کینو هغه بیا میډیکل تم پیشي او هغه انجینرینګ تم پیشي او هغه استرمی او هغه او سوشالوجي او هغه انتروپالوجي او سایکالوجي
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد بیان مولانا محمد حنیف جالندری مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علومو او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له دیر څخه تر څلوېښت زرو پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا څلوېښت لکه هلکان او نجونه زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکوز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم ښوول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي، ډاکټر بزیم خان په دې پوښتنه وویل.
یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دې وانو دغه چې کوم ورته دا مرتب کوي، بای دې وانو چې د رواني خیر دی رواني، خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یکسا دغه چې کوم ورته مهیا شي. د یو بل ادارو نه د ویزټس پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنٹ انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی، چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دی نو د وګړو شته کمې په کوم ځای کې.
نو موږ زیاتوي چې په دې لړ کې د هیواد ټولو ګوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقع ولري، او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو د یوې اونۍ د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب